میزبان شماست احمد، خوش آمدین.
سیستم یا باس مننه تاسو ستړي مشه او د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. وړاندې به واوري چې امریکا غواړي په افغانستان کې یو ځل بیا له پرمختلليو بي 250 جنګي الوتکو استفاده وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه قسیم سولم لاوروي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب د سوي قلوردو مسولین وایي چې نن به حصاره کلوسوالۍ ته تازه ځواکونه واستوي. افغان امنیتي ځواکونه د بغلان کندز د لارې په اوږدو په تصفیوي عملیاتو بوخت دي او پرون د دې لارې د پرانیستو خبرونه خپره سوه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو له مخکینی خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب 201 قلوردو مسولین وای نن به حصاره کلوسوالۍ ته کماندو او نور اضافي ځواکونه د افغان ځواکونو مرستې ته ولېږل سي. دا خبر د دغه قلوردو مطبوعاتي مسول د ګرمن شیرین آقا فقیری ازادي راډیو ته وکړه. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي همدا راز وایي چې نو ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملاتړ د حصارک پولیسوالۍ کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي. د سیلاب قلوردو ویاند زیاته کړی چې تر اوسه د دواړو خواوو د تلفاتو په باب کره معلومات په لاس کې نسته. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې ده، کومه خبره چې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ردوي. افغان امنیتي ځواکونه د بغلان کندز د لارې په اوږدو په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. پرون د دې لارې د پرانیستو خبرونه خپاره سوه. د شاهین قلوردو د دوهمې لواء قمندان جنرال عبدالغفار د بغلان په ولایت کې د جګړې له لومړۍ کرښې ازادي راډیو ته وویل چې له تصفیوي عملیاتو وروسته به د دې لارې په اوږدو کې نوې پوستې جوړې کړي. د شاهین د قلوردو د دوهم لواء قمندان ویل په دغو نشتو کې د طالبانو د 15 قمندانانو په شمول تر 40 زیات طالب وسلوال وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. اخوا د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت شار ولسوالۍ له څو خواوو د طالبانو تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کندوز امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل طالبان توانېدلي چې د خان آباد د لارې په اوږدو کې څو پوستې ونیسي او تاییدوي چې د ملي اردو یو شمېر عسکرو په یو پوسته کې سره راټول سوي او د طالبانو په محاصره کې دي. مخکې تر دې داسې خبرونه خپاره سوي وو چې د ملي اردو څه ناڅه اتیا سرتیري د طالبانو په محاصره کې دي او مهماتو خوراکي موادو ته ضرورت لري، خو د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان هوایي ځواکونه د دې توان لري چې د هوا له لارې هرې پوستې ته اکمالات ورسوي. او دا هم یو تازه خبر چې همدا اوس راورسېدی. په کابل ښار کې نن سهار 14 سوي. دا 14 د شپاړسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ملي اردو په یو رینجر سوي ده. تر اوسه د دې پېښې د تلفاتو په اړه معلومات نسته. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو د پنځشنبه پر ورځ له مخکینی خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. د ترکیې اناتولی اجانس ته خبر ورکړ او ویل چې د ترکیې د بهرنی چارو وزیر د هند د سفر په لاره په ناڅاپي ډول څو ساعته په تهران کې د دغه هیواد له مشرانو سره تیر کړی دی. اناتولی اجانس د چاوشوغلو له خولې ویلي چې په تهران کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سوریې د بحران په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی هم د ترکیې د بهرنی چارو د وزیر په تایید په تهران کې ویلي چې د سیمې د وروستیو بدلونونو او د دواړو خواوو د اړیکو په باب د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړې دي. تر دې سفر یو اونۍ مخکې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف انقره ته تللی و. تاسو د ازادي راډیو اوریده. امریکا متحده ایالاتو چې په سوریه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الهسکا ښار کې د سوریه د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو الهسکا ښار ته نږدې د هوا له لارې هڅې زیاتې کړې دي او دمشق ته یې خبرداری ورکړی دی چې که پر ائتلافي ځواکونو بریدونه وسي له هغو به دفاع وکړي. جیف ډیویس زیاته کړې چې په دې سیمه کې د امریکایي کماندو وړې ډلې دي چې د سوریه دیموکرات وسلوال د بشار الاسد رژیم پر ضد روزي. د سوری حکومتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په الحسکه کې د کردانو تر واک لاندې سیمې بمباري کړې چې له دې عمله په زرګونه کسان مجبور شول چې له دې ښاره ووځي. د اسلامي دولت ډلې د مسکو په لمن کې د پولیسو پر یوه پوستې د حملې مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه واخیسته چې دواړه ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې د اعماق په نوم د خپلې خبري اژانس له لارې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې دواړه برید کوونکي د چچینیا وو او دوی پر تبر او وسلې د اګست په 18 د پولیسو پر پوستې حمله وکړه. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې په وینا پولیسو یو برید کوونکی په ډز وواژه او بلې د قومت پر محل وشتل سو. په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. او د دې محل وروستۍ خبر ده چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ د خپل ګوند د انتخاباتو د کمپاین د مشر استعفا ومنله. پاول منافورت تېره ورځ د دې راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا وکړه چې د اوکراین د یو سیاسي ګوند په ګټه تبلیغات کړي دي. منافورت له 2004 تر 2010 د اوکراین د پخواني روس پلو ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سلاکارو. د ترامپ د سیالي کاندید هیلری کلینټن انتخاباتي کمپاین ویلي دي چې له دې استعفا سره په دې اړه ټولې پوښتنې نه دي ځواب سوي چې آیا ښاغلی ترامپ له روسیې سره دوستانه اړیکې لري او که څنګه. ترامپ یو اعلامیه کې د منافورت د کار ستاینه کړې او هغه یو رښتینی مسلکي کس بللی دی. د اوکراین د اداري فساد په وړاندې د مبارزې دفتر د تېرې میاشتې په لومړیو کې ویلي وه چې دوی داسې شواهد لري چې شی په نظر کې و منافورت ته نږدې 15 میلیونه ډالر ورکړل سوي دي، خو دا روښانه نه ده چې ده دا پیسې ترلاسه کړې او که نه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې امریکا غواړي په افغانستان کې له B-25 پر مختلليو جنګي الوتکو استفاده وکړي. د دفاع وزارت ویاند وایي
سیارات بی پینجا و دو قسمت استفاده خواهد شود که موضعی دشمن که در کوها یا در جاهای باشه که دیگر سیارات نتارن که او را تخریب کنن.
در کندوز پخانبات و لسوالی که درانه جگره روانه ده پا دیاره اولان دی معلومات درکو. په هلمند کې بیا جګړې څه ناڅه کمې شوې دي. لشکرګاه ته چیرمه د باباجي سیمې ته زموږ خبریال ورخلی.
اوس دو غزاس د یو ټک کې د جوان ولي بلا برته دی روان
دی.
د جګړو او ناامنیو له امله د کابل د ملي موزیم یو شمېر لوټ شوي آثار بیرته راټول شوي دي. د موزیم له مشر سره شغېدلی یو.
مونږ له 2002 راهیسې تقریبا 15,000 آثار نه ډېر ټول کړی ده.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه لولو او ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکي په پروګرام کې خپرو. امریکا ویلی دی چې یو ځل بیا به په افغانستان کې له B-25 جنگی الوتکو استفاده وکړي. دا هغه الوتکې دي چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په نسکورولو کې یو اصلي عامل بلل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په جګړې کې د دې الوتکو د برخې اخیستلو هرکلی کوي. تفصیل د سهیلا حسرت نظیمی په راپور کې.
د امریکای د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو د ارکان رئیس دغه اونۍ د افغانستان په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د B-25 بمغورځونکو الوتکو لیږل اعلان کړ. جنرال ګولدفین په یوه اعلامیه کې وویل موږ بمغورځونکي B-25 الوتکې یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې په الوتو راوستې، خو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې له دې الوتکو څخه څه وخت کار اخیستل شوی. د افغانستان د دفاع وزارت هم تایید کړی چې د امریکای هوایي ځواکونو په افغانستان کې له بمغورځونکو B-25 الوتکو څخه کار اخیستی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له دغو الوتکو څخه د مخالفینو په کلکو سنګرونو کې کار اخیستل کیږي. ما دا واورېدل چې یوه امریکایي جنرال ویلي له B-25 الوتکو څخه کار اخلي. دوی به په هغو ځایونو کې ترې کار واخلي چې د دښمن کلک سنګرونه او یا غرونه وي او یا داسې نور ځایونه چې نورې الوتکې نشي کولای هغه سنګرونه ونړوي. موږ همدومره معلومات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام کې وویل دغه الوتکې به افغان ځواکونو ته له مخالفینو سره په جګړه کې ډېره مرسته وکړي. جنرال وزیر زیاته کړه د دغو الوتکو د الوتنې دستور د افغان هوایي ځواکونو سره نه دی، بلکې د حمایت قاطع د ماموریت ځواکونه د دغو الوتکو د الوزولو صلاحیت لري. د امریکې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې د B-25 الوتکې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې په یو وخت کې 28 بمونه او راکټونه لیږدولی شي. د امریکې B-25 الوتکو د باراک اوباما د سکال د جون د میاشتې له هدایت نه وروسته خپل بریدونه بیا پیل کړي دي. هغه وخت د ویلي وو چې د طالب وسلوالو د ځپلو لپاره دی د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د زیاتو هوایي ځواکونو څخه کار واخیستل شي. د امریکې هوایي ځواکونو د 2014 کال د جون د میاشتې را په دې خوا په افغانستان کې 800 الوتنې او 140 هوایي بریدونه کړي دي. رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو ډېر بریدونه د ننګرهار او هلمند په ولایتونو کې شوي دي. افغان ځواکونه د ننګرهار په ولایت کې د داعش او د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندوز کې جګړو زور اخیستی او په هلمند کې زور څنا څختلی دی. وړاندې هلمند ته ورسو، خو اوس له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز له خان آباد ولسوالۍ خو داسې خبرونه خپره سوي دي چې سختې جګړې روانې دي، تازه معلومات څه دي؟
تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز خان آباد ولسوالۍ باندې له څو استقاماتو باندې خپل تعرضونو ته یې زور ورکړی ده. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې اوس مهال د ښار په 1 کیلومتر کې درنه جګړه روانه ده او دغه جګړې له کبله خلک نه شي کولی چې ښار ته ووځي یا د خپل هغه لومړنۍ اړتیاوې ستونزې هوارې کړي. او په ورته وخت کې د خان آباد ولسوال حیات الله حمیري وایي چې اوس مهال د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې درنه جګړه روانه ده. دی وایي چې که دغه ولسوالۍ ته ډېر ژر کومکي ځواکونه ونه رسېږي نور کېدی شي دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط وکړي. خو هغه دا هم ویلي چې په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان له ماتې سره مخامخ شوي دي. همدارنګه له 4 ورځو راهیسې د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ بنده ده. یو بله فرعي لاره چې وه د علي آباد خان آباد له طریقې خلکو کولی شول چې کندوز تخار او بدخشان ولایتونو ته تګ راتګ وکړي. دغه لاره هم د تېرو شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ولسوال ویلي چې په دغه جګړه کې وسلوالو طالبان ته مرګ ژوبله واوښتې ده، خو دوی ویلي چې تر اوسه پورې دقیق ارقام معلوم نه دي.
آریان صاحب، پخوا خو د خان آباد په ولسوالۍ کې خپل سره جنګ سالاران هم په دغو نشتو او جګړو په دغو کې لاس درلود، څرنګه هغوی هم له طالبانو سره یو ځای دي او که نه یوازې طالبان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه دي؟
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ویلي چې اوس مهال دغه خپلسری وسوال چې په خان آباد ولسوالۍ کې میشت دي، دوی د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، نیغه په نیغه د وسلوال طالبانو پر وړاندې جنګېږي. دوی ویلي چې دوی په کومو سیمو کې چې طالبانو ماته خوړلې دغه په هغه سیمو کې زیاتره دغه غیر مسول وسلوال دي. خو په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوال طالبانو ویان معرفي کې نوموړی وایي چې دوی په خان آباد ولسوالۍ کې پرمختګ کړی ده او د دوی جنګ لا هم په دغه ولسوالۍ باندې روان ده.
په خان آباد کې د شاوخوا اتیا افغان امنیتي ځواکونو د محاصرې خبر هم ورکړل شوی دی، دا خبره تاسو تاییدوي؟
د محاصرې تر اوسه پورې محاصرې په اړه څه راپورونه نه دي رارسېدلي، خو داسې ویل چې د خان آباد او د کندوز مرکز ترمنځ د ملرغې په سیمه کې یو دو کوشیوی در صور از رئیس دی ماسیری پالت که دی چهال تا سپنجوری و ورغلی و در کوسو دی چه طالبان و رسولی و چه تاسی خپل وصلی که دی تسلیم چه خود یا در آبان زوا کنو دیرات زوا برکره دیویلی چه ترچو سی نوزمون تو زن که وینه در منگ جنگی گو خود یا مولا د کندوز سیمه چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړل. دوی ویل چې تازه ځواکونه کندوز سره رسیدلي دي او ډېر ژر به دغه کسان چې هلته کلابندي دغه کلابندي به ماته کړي چې هغوی به وژغوري. خو همدارنګه شیبر صاحب د کندوز ښار ته نږدې د پلیالچین په سیمه کې څلور ورځې رئیس درانه جګړه روانه ده چې د امام صاحب او شیرخان بندر لویې لارې مې ترافیک په مخ تړلې ده او د دغه جګړې له کبله د برېښنا پایم چپه شوي دي. ځینې ځای کې د برېښنا مزي هم قطع شوي دي چې څلور ورځې کېږي کندوز ښار ته برېښنا نشته ده کندوز کې او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه تاسې هم څه وینئ چې کندوز د تازه راپورونه نه لري وجه دغه ده چې برېښنا ته لاسرسی نه لرو.
بله آریان صاحب، د امنیتي چارواکي سوای سي نوي قواوي راغلي دي د کندوز چارواکي سوای څنګه تاسو په خپل نوي ځواکونه لیدلي دي چې کندوز ته رسیدلي؟
تازه ځواکونه خو موږ په سترګو د سینې د لیدلي چې کندوز راغلي او موږ وایو چې دا تازه ځواکونه خو د کندوز شي چارواکي وایي چې دوی دلته تازه ځواکونه راغلي دي. خو مخکې له دې نه دغه جګړه چې پیل شي یوه اونۍ وړاندې د کندوز ولایتي شورا غړو اندېښنه څرګنده کړې او دوی ویلو چې کندوز ډېر بد وضعیت کې قرار لري. دوی همدارنګه ویلو چې د کندوز 80% سیمه د وسله والو طالبانو کنټرول کې ده او که مرکزي حکومت توجه ونه کړي کېدای شي دغه ولایت بیا یو ځل بیا د میزان شپږمه دلته تکرار شي. خو بیا همدارنګه د ولایتي شورا غړو تېرو ورځ هم یو ناسته درلودله. دوی بیا هم په مرکزي حکومت باندې نیوکې وکولې چې هر کله دغه مرکزي حکومت لوړ پوړي چارواکي له کندوز خلکو سره ژمنه کوي چې دوی دلته پراخ پوځي عملیات پیلوي. خو تر اوسه پورې پوځي عملیات نه ده پیل شوی. خو د دولتي چارواکو نه طالبانو په هغه وکړو یعنی تر مخکې عملیاتونه پیل کړو. د دغه ولایت ډېرې سیمې اوسمهال د هغوی لاس ورغلې دي.
اجمل آریان مننه له کندوز د ازادي راډیو خبریالو چې د کندوز د تازه جګړو حال له تاسو سره شریکو. بل لور ته د افغانستان په جنوب کې په هلمند کې جګړې څه ناڅه قرارې شوې دي. د هلمند مرکز لشکرګاه ته د جګړې تر ټولو نږدې سیمه باباجي ده. دا سیمه اته میاشت مخکې دولت مخالفه وسله والو لاندې کړه. اوس هلته څه حال دی؟ زموږ خبریال الیاس دایي ورغلی پر سنګرونو ګرځېدلی او د ملکیانو حال یې اخیستی.
هر خوا پچکونه هم وی ټنګونه او د پولیسو رنجر موټر تر سترګو کیږي. نه په ویالو کې د لګولو وبسته او نه هم په کوڅو کې د ملکي کسانو ډلې او قطارونه. اته میاشتې وړاندې هم دا ځای امنیتي کمربند و. اوس هم زه بابا چې ته چیرمه د سر پرې کړي او کنجک په نوم سیمو ته نږدې د ملکي کسانو په یوه کور کې د افغان ځواکونو په داسې پوسته کې یم چې هره شیبه وسله وال پرې خال خو کله منظمې ډزې کوي. دلته هر څوک چې وغواړي ډزې کولای سي. هیڅوک د ملکی کورونو او په سیمه کې یو ځای د پاتاسو عامو خلکو د ژوند باک نه کوي. حتی زموږ سره په یوه کاروان کې تللي پولیس هم خپلې وسلې چې کوي او په هغو کښته او هوایی ضربې وهي. شاوخوا د جوارو او ریحانو کښتونه رسیدلي دي. ښایي د دې سیمې مرغان هم د انسانانو په څیر د ناامنیو او جګړو له ویرې تښتېدلي وي. په دې شنه او ګڼ میشته سیمه کې کورونه ډېر باغونه ډېر لیدل کېږي خو د فیر او ډزو پرته نور ژغونه نه اورېدل کېږي. د باباجي د سیمې دپاره د پولیسو په نوې جوړې سوې حوزه کې د خاورو څخه د ډکوسو پلاستیکي بوجیو په واسطه په یوه جوړ سوي ټاور کې دوه ناس پولیس پیرا کوي.
داسې راځه پسې ګوره هغه بیرغ چې وینې پوستې زموږ دي. ګوره دغه بیرغ چې دي ګوره په دغه پر دغه باندې چې دي دا دغه بند کې دا خوجي شریف بابا دا په اصلان خونه دا باباجي پای کې دا خو سره کې دا خو چور دي او دا منځ کې چې د خپل بشران دي.
زما نوم سلطان محمد دا باباجي سمنه باباجي او زنه وو پر کمربندو باندې کېږي. کمربند پر پوستو باندې عملی کېږي. دلته اوس فلال ان شاء الله هیڅ کوم مشکل نشته. وو د جنگو ورسته چې هغه او زه سکوت وکړ دلته موزه جوړ کړ. دا د دغه حاجی صاحب کوټه ده سی میماخانه دلته مشتزه را کړ.
وته دوه غزا ته یو ټک کې د جوان ولی بلابرته دی روانه.
هو ده
هو ته شوس ولاسی ابان ته فوټ سم
مسجد کورونا او ځینو سیمو کې ویالې هم د جنګ په تودو مورچلو اوښتي دي. پوستو ته نږدې اکثره کورونه په لویو او سپکو مرمیو سور سوي دي او بعضې بیخي د منځه تللي او نړېدلي ښکاري. د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ اوږده فاصله شاید 80-90 متره وي، ځکه نو دواړې ډلې د هغه ملکي کورونو څخه چې دوی پکې سنګرونه نیولي دي د ترکټ څخه په استفادې یو پر بل ډزې کوي. د باباجي د سر پریکړې په نوم سیمه کې یوازنی ملکي کس وینم چې لچ سر څیرې او لغړینې جامې بیل په لاس کې د نادارۍ او لوږې څخه شکایت کوي. ده راته وویل که د خوراک شی یا نغدې پیسې لرې رایکه
وژه ملاقه شیل لور ورو سړی ولا سر په خوای یو غړی خو پران ته دا کدر شی پران ته څه ډیر وخت قربان سم ورشتنه مو دغه خدای دې خیر کلی پیش خدای دې مصیبت ورک دا در بدرې دې خدای ورک.
د لشکرګا څلور موزه بابا جی نه میشته وړاندې دی وخونړی بریت پترس کې د افغان ځواکونو څخه د وسلوالو لاسته ولویدل. کچو وسلوال شاوخوا هر شپه د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي، خو د ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي حکومت اوس هم فرصت لري چې په باباجي کې د وسلوالو په ضد عملیات وکړي او په لنډ وخت کې هغوی د دې سیمې څخه وباسي. اتل وویل که هوا یخه سي او هغه کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې سي چې د دې وروستیو نامنیو له امله وتلي دي، عملیات به د ستونزو سره مخامخ سي.
صحیح ځکه د عملیات لپاره آماده چې ولسونه نسته ټول خپلو کورونو پرېښی دي او دلته د عملیاتو پوره زمینه مساعده ده. که چیرې هوا یخیږي او دلته ورځ تر بلې موسم یخیږي کیداسې چې بیا موږ هغه عملیات چې اوسې ترسره کولی سو زموږ غښتلي قهرمانان پولیس هغه بیا په هغه وخت کې نه ترسره کیږي.
د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ټول د حکومت سره خبرې پیل کړې دي چې پولیسو ته پوستي جوړ کړي او د عامو خلکو کورونه پرېږدي. په باباجي کې د روان ګډوډ حالت څخه داسې انګېرل کېږي چې د جنګ او ناامنیو د پای ورځ لا هم معلومه نه ده. د لشکرګاه اړوند په دې سیمه کې د ژوند ټول رنګونه ډزو ټنګونو او د توپونو آوازونو بدل کړي دي. که څه هم حکومت دقیقې شمېرې نه لري، خو ویل کېږي سلګونو کورنیو خپل باغونه او کروندې پرېښي دي او لشکرګاه او نږدو سیمو کې سرونه پناه کړي دي او د مرستندوی ادارو مرستو ته سترګې په لاره دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر ګواش کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ ورځپاڼې په خپل اخري غنه کې د افغانستان، هندوستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو په اړه مقاله خبره کړې ده. دا مقاله چې عنوان یې افغانستان د هندوستان او پاکستان ترمنځ دی، وایي چې د شوروي اتحاد له ماتې وروسته افغانستان یوازې پاتې شو چې له همدې کبله د کورنۍ جګړې قرباني شو. مقاله وایي چې د کورنۍ جګړې پیلوونکي مجاهدینو ملاتړ د افغانستان د ګاونډیو لخوا کېده. د مقالې په وینا وروسته پاکستان وتوانېد چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ وکړي چې د هېواد ډیری برخې تر خپل کنټرول لاندې کړي. مقاله وایي په همدې حال کې هندوستان او پاکستان خپلواکۍ اخیستو راهیسې له یو بل سره په دښمنۍ بوختیا غواړي خپل امنیت نور هم ټینګ کړي. مقاله وایي چې تر دې دمه دغو دواړو هیوادونو اټومي وسلې جوړې کړي، پوځي ټکنالوژي ترلاسه کړې ده او له ځواکمنو هیوادونو سره ملګري سوي دي. ډیپلوماټ ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته هندوستان په افغانستان کې د $2 میلیارد په لګښت پرمختیايي پروژې پیل کړې دي چې پکې د زراعت، روغتیا، زده کړې، بورسونه او نورې برخې شامل دي. مقاله یادونه کوي چې پاکستان له افغانستان سره په دومره کچه مرسته نه ده کړې، ځکه په خپله د چین او امریکا پر مرستو تکیه کوي او له همدې کبله له افغانستان سره د هندوستان له مرستو نه دی خوشاله. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان یو باثباته او پرمختللی افغانستان په هغه صورت کې غواړي چې د پاکستان تر اغیز لاندې وي او له هندوستان سره محدودې اړیکې ولري. ډیپلوماټ ورځپاڼه په خپله مقاله کې لیکي چې افغانستان له پاکستانه د هندوستان غوندې د مرستو تمه نه لري، خو غواړي چې پاکستان د افغان طالبانو حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو ملاتړ بند کړي. مقاله لیکي چې ولسمشر اشرف غني بیا بیا له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د افغانستان پر ضد خپل نا اعلان کړې جګړه ودروي او پر خپله خاوره طالبانو او حقاني شبکې ته پټنځایونه نه ورکوي. ډیپلوماټ ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق پالیسۍ پاکستان له یوه جدي حالت سره مخامخ کړی دی او دوه مخه پالیسی څرګنده سوی ده چې طالبانو او حقانی شبکې ته پټن ځایونه ورکوي او په همدې حال کې له امریکا هیله لري چې مالی مرستې ورته جاري وساتي. خو امریکا له پاکستان سره د 300 میلیونو نظامي مرستو په درولو سره په دې اړه خپله غوسه څرګنده کړې ده. نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان د کلالانو د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې هغه افغانان چې پخوا به د استالیف د رود غاړې ته تلل، د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله اوس دغه ځای ته د میلو لپاره نه ورځي. مقاله لیکي چې په داسې حال کې چې خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، هغه کسان چې استالیف ته ځي هلته له ځایي کلالانو د پخوا په شان د خټو لوښي نه پیري. مقاله وایي چې کلالان اوس خپل جوړ کړي لوښي په لاسو کې ګرځوي او خرڅوي. مقاله لیکي چې دغه ځای ته اوس بهرنیان هم ناراضي چې د ډکو جیبو سره به له کابله استالیف ته په میلو راتلل. مقاله همداراز د هغو موسسو یادونه کوي چې له دغه ځایه کډه سوي چې پخوا به یې د استالیف له اوسیدونکو سره مرستې کولې او اوس یې دفترونه تش ولاړ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم، غزنی او دغو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبريږي. کندوز ته ورته له کندوز تازه خبر لرو. اجمل آریان له کندوز په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز د جګړې په اړه تازه خبر څه دی؟
طالبان خانبات الوسوالی خط ور داخل شوی دی او د خانبات الوسوالی د چوک د الوسوالی مقصد بریتونه پیل کړي دي او همدارنګه شاوخوا جیکپور ودانۍ ته ختلې دي. د ولسوالۍ مرکز د امنیت قمندانۍ مرکز یې د بریج لاندې نیولی ده او د خانبات الوسوالی همدغه تاییدوي او وایي چې اوس مهال د ولسوالۍ په ودانۍ باندې درنه جګړه روانه ده چې یعنې خوله په خوله درنه جګړه جریان لري.
دغه خبره په کندوز کې چارواکو تایید کړی ده. آریان صاحب، د روان خبرونه په ترڅ کې مخکې چې تاسو د کندوز جګړې په اړه باندې معلومات د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریکول، تاسو ویل چې د کندوز چارواکي وایي چې تاسو د ځواکونه هم کندوز سره رسیدلی دي. نو خانابات ولسوالي خو د کندوز د شهر په 15 کیلومتره کې پراته ده، څرنګه نوي ځواکونه ور روان دي؟
کندوز مرکز په 8 کیلومتره کې موقعیت لري. د دغه مسالې یو فرعي لاره او بله عمومي لاره دغه لارې د ترافیک په مخ کې لري او خلک وایي چې دلته هوایي ځواکونه مرسته ونه کړي، کیدای شي څو ساعته وړاندې دغه مسالې د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط وکړي، ځکه دا اوس د مسالې په کیلومتره کې یا 200 متره کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په ښار کې درنه جګړه جریان لري.
د کندوز په شار کې د خانمات ولسوالی له تقریبا سقوط سره د خلکو روحیت څنګه ده؟
خلک د دغه مصالح خلک مسخ او څنګه سره مخامخ دي. تاسو ځینې خلک وایي چې په دغه جګړې کې ملکي خلکو ته مرزور نه اوسېږي، بخښنه پر مرزور نه اوسېږي، خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو دغه مرزور لپاره څه نه دي ویلي.
اجمل آریان، مننه. و موریدل چې د کندوز د خانبات ولسوالی په مرکزی سیمه کې د شار دننه د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د دې جګړې په اړه مو که هر څه تازه معلومات ترلاسه کړل، د ازادي راډیو په خبرونو کې به بیا هم در سره شریک کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایته پر استولې سمس کې لیکلي دي. د هلمند کندهار لوی لار د شل ورځې کېږي چې د ترافیکو پر مخ بند ده او خوراکي موادو بیې اوج ته رسېدلې دي. حکومت باید ژر تر ژره دغه لاره خلاصه کړي. عبدالمنان له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید کندوز ته ژر تر ژره ځواکونه واستوي ترڅو د کندوز د ښار امنیتي وضعیت بهتره شي. مجیب الرحمن له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د هلمند امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، خو د دې له خاطره چې هلمند یو مختص شي هلته هم باید عملیات پیل شي. اتنمی بجیش به لند خبرونه لقسیم سولمل چخور.
پا کابل شهر کې نن سهار د شپاړسمې حوزې مربوط د قلعه زمان خان په سیمه کې د ملي اردو پر یوه رینجر چاودنه سوې ده. تر اوسه د دې پېښې د تلفاتو په اړه کره معلومات نسته. د ننګرهار د ولایت بیان د تاوله خوګیانی وای له هم د حصارک ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده او په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته تلفات اوښتي دي. بلخوا وسلوال طالبان وای چې په د دوی ملګرو د حصارک ولسوالۍ نیولې ده او د امنیت قمندانۍ یا ولسوالۍ ودانۍ له دوی سره دي او ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم په لاس راوړي دي، خو د ننګرهار ولایتي چارواکي دا ادعا ردوي. د کندوز امنیتی چارواکی وای د خانآباد په مرکزی سیمه کې د طالبانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ درانه جګړه روانه ده. د اسلامي سازمان او ملګرو ملتونو یو ګډ پلاوی تیر ورځ کابل ته راغی. د هیئت د خپل درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ د بشر دوستۍ نړیوال ورځ ولمانځله. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو د پنځشنبه پر ورځ له مخکینی خبره پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. د اسلامي دولت ډلې د مسکو په لمن کې د پولیسو پر یوې پوستې د حملې مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه اخیستې وه چې دواړه وژل شوي دي. امریکا وایي چې په سوریه کې داسې جنګي الوتکې ګمارلې چې په الحسکا ښار کې د سوریې د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه وکړي. او د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند د انتخاباتو د کمپاین د مشر پاول منافورت استعفا ومنله.
له دیر لسوه یو اویایم څخه تر دیر لسوه درې اویایم کلونو پورې د جګړې پر مهال د افغانستان له ملي موزیم شاوخوا اووه زره لرغوني آثار لوټ شوي دي. د ملي موزیم په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالۍ بشیر د افغانستان د ملي موزیم له رئیس فهیم رحیمی سره مرکه کړې.
کله چې د ورایون کال کې د بامیان د مجسمې د بودا مجسمې چې وران شو، هغه وخت کې په ملي موزیم کې هم او په غرنی کې هم د پی سردار په نامه یو سیمه و، هغه ځایونه کې هم د مجسمې هغه څه شوي چې د کوشانیانو دورې پورې اړه مجسمې و. تقریبا 2015 پارچې آثار هم دلته ملي موزیم کې مات شوي او هم ته بسردار کې دا کار دقیقا په 2001 کال کې وشي. همغه وخت چې دوی د بامیان د په ویجاړلو کار شروع وکړ دلته موزیم کې هم راتله، او هغه وخت کارمندان دلته و کله کله، او په دیپوګانه کې دا آثار هم اندرته مات کړل. هر ورځ تقریبا سو میاشت وخت دلته چې دوی دا کار اندرته هم ملي موزیم کې وکړل.
او د ملي موزیم کوم پارچې او لرغونی آثار چې لمنځه تللې دي د هغو شمیر معلوم دی؟
هغه څو آثار چې د ملي موزیم نه لوټ شوی دا خو هغه متاسفانه هغه نمبر ډیر دی، تقریبا او یو زره نه آثار هم دې دې چې د جګړې په وخت کې خصوصا 1371 او 1373 کورونه پورې کله چې دلته کابل کې جګړه وه هغه وخت لوټ شوی دی. ملي موزیم
افغان حکومت د لرغونو آثار او ودانیو د ژغورنې لپاره اوس څه اقدامات کړي دي؟
اقدامات خو ډیر شوی دی. د سیمې دي او تاریخي آبادات دي چې د وزارت له خوا ترمیم شوی دی. د موږ مسلکي ټیمونه هر وخت سي ولایت کې او خصوصا هغه آبادات چې د ترمیم لپاره ضرورت شته، ډېر عاجل ترمیم ضرورت شته، دوی ځي هلته هغه باندې د ایمرجنسي د عاجل کورونه کوي. خو بیا هغه سره هم متاسفانه زمونږ د وزارت مسلکي کسان ډېر لږ دي و نشي کوی چې هر شي ته ورسیږي او په هر آباده باندې کار وکړي. او په ملي موزیم برخه کې هم دلته مونږ له 2002 رئیس تقریبا له 15000 آثار نه ډیر ټول کړی ده چې د دې جملې نه تقریبا 10000 به هر نه مونږ را لګول شوی ده. دلته مونږ تعقیب کړی دی او بیرته مې وطن ته راوړی او 15,000 یې د لرغونې کیندنې برخه کې کله چې د مونږ باستان شناسي ټیم ټیمونه سیمې کې کار کوي لرغونې سیمې کې هغوی لاسته راوړی ده او تقریبا 10,000 شاوخوا آثار د ملي امنیتي ټیمونو لخوا ورکړل شوی ده چې دغه هم ملي امنیت دي هم ملي پولیس او کله کله ملي اردو هم داسې آثار چې دوی نیسي مونږ یې راوړي او مونږ یې لګي.
د اوسني ملي موزیم او د طالبانو د وخت د ملي موزیم ترمنځ څه توپیر دی؟ یعنی ملي موزیم څومره بیا رغېدلی دی؟
کله چې د ملي موزیم بیرته پرانیستل شو په 2004 کال کې تر اوسه پورې څو ډېر مهم نندارتونونه جوړ شوی ده چې د اسلامي آثارو دورې نندارتون ده، د بودایي آثارو نندارتون ده او همدارنګه لرغونې باختر سیمې څخه یو نندارتون ده چې ډېر اهمیت لري. بین المللي نندارتونونه لرو چې اوسنی د مساینات لرغونې آثار شده په چک پراک ښار کې د نندارې لپاره ایښودل شوی ده او د مونږ د باختري ګنجینه چې ده هغه اوس په کوریا کې دي نندارې ته. مونږ تقریبا درته ویلی چې پر 2,000 نه ډېر آثار ټول کړی ده. خصوصا هر ورځ دلته خلک ډېر راځي د موزیم لیدنې کوي.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی له مالی تر افغانستان، له سوریه تر عراق، اسلامي سخدریزي په دوامداره توګه د نړۍ د لرغونو آثارو د لمنځوړلو په لټه کې دي. ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ نړیواله جنایي محکمه د یو جهادي قضیه پرانیزي چې د مالی په جنگي جرمونو او په تمبکتو ښار کې د نړۍ د لرغونو آثارو د لمنځوړلو په جرم تورن دی. د نړۍ په کومو برخو کې سخدریزو کلتوري آثار لمنځوړي دي؟ تفصیل په دې راپور کې.
د مالی تمبکتو ښار چې د 333 ولیانو ښار هم بلل کیږي او په یونسکو کې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې هم ثبت شوی دی، په میاشتو د سختریزو تر حملو لاندې وو. د 2012 کال په جون میاشت کې له القاعده سره اړوندو سختریزو د دې ښار له مقبرو او مهمو آباداتو څخه 14 لمنځه یوړل. ځینې لرغونې آبادات او مقبرې د 15 او 16 پیړۍ د تمبکتو ښار د طلایي دورې اقتصادي، فکري او مانوي مرکزونه ګڼل کېدل. فرانسه خبري اژانس په خپل راپور کې یادونه کوي چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ نړیواله جنایي محکمه د یو جهادي قضیه پرانیزي چې د مالی په تمبکتو ښار کې د نړۍ د لرغونو زیارتونو لمنځه وړلو په جنګي جرمونو تورندی. په 2014 کال کې د یونسکو او ګڼ شمېر هیوادونو په مالی مرسته د دغو زیارتونو بیا رغونه پیل سوه. د دغو آباداتو د بیا رغونې کارونه په 2015 کال کې بشپړ سول او د 2016 کال د فبروري میاشتې په 4مه یې د پرانیستې مراسم ترسره سول. همداراز په 2001 کال کې د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان په بامیان کې د 1500 کلونو پخوانیو دوو د بودا مجسمو د لمنځه وړلو امر وکړ ځکه چې دا مجسمې غیر اسلامي ګڼلې. په 2003 کال کې یونسکو د بامیان درې لرغونې آبادات او منظرې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې ثبت کړل. د فرانسې خبري اژانس راپور همداراز د سوریه یادونه کوي چې پکې د رژیم یاغیانو او سختریزو لخوا تر 900 زیات لرغونې آبادات لوټل سوي، تخریب سوي او منځوړل سوي دي. د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې اسلامي دولت سختریدو د سوریه په پالمیرا ښار کې د یونسکو له 700 لرغونو معبدونو څخه دوه لمنځه یوړل. د دغو معبدونو تخریب د هغه کمپاین برخه و چې سختریدو د منځني ختیځ د مهمو لرغونو آباداتو لمنځه وړلو په مقصد پیل کړی و. په دغو معبدونو کې 2000 کاله پخوانی د بیل معبد هم شامل دی چې یو اونۍ وروسته له هغه لمنځه یوړل سو چې سختریدو د بال شمیم معبد ویجاړ کړ. په نورو مهمو آباداتو کې دوره اوربوس شامل دی چې تخریب اول ټل سو. فرانسه خبري اژانس په عراق کې د اسلامي دولت سختریدو لخوا د فرهنګي تصفیه یادونه کوي. راپور وایي چې سختریدو د بلاد الرادفین لرغوني آثار ولټل او په تور بازار کې وپلورل. د 2015 کال په فبروري میاشت کې خبره شوې یو ویډیو سختریز ښکاروي چې په موسل ښار کې د عراق د دوهم لوی موزیم مجسمې په څټکونو ماتوي. په فبروري میاشت کې د موسل په کتابتون کې زرګونو کتابونه او لرغوني قلمي آثار هم وسوځل سول. لیبیا هم له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې اسلامي سختریزو ګڼ شمېر لرغوني آثار او آبادات لمنځوړي او تخریب کړي دي. د 2012 کال په اګست میاشت کې اسلامي سختریزو الشویب الدهمان د مقبرې په یو برخه بلدوزر تیر کړ. د مقبره یو ورځ وروسته له هغه ونړول سوه چې سختریزو په زلتن ښار کې د عبدالسلام السمر مقبره لمنځه یوړه. فرانسې خبري اژانس په خپل راپور کې د الجزایر یادونه هم کړې ده چې پکې وسلوالو اسلامي ډلو د 1990 لسیزې راهیسې ګڼ شمېر لرغوني آبادات تخریب کړي او لمنځه وړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یو سپورتي خبر لرو. د افغانستان د ګاونډي تاجکستان لپاره خورا ښه خبر دی. د تاجکستان لوبغاړي دلشاد نظروف د ګرز اچونې په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی دی. دا لومړی مډال دی چې د اولمپیک په لوبو کې تاجکستان ترلاسه کوي. د برازیل په ریو جی دی نورو اولمپیک کې په 2018 کال کې دا د تاجکستان لومړی مډال دی چې دلشاد د ګرز په اچونه کې ترلاسه کړ. د واتیا 8.8 مترو په اندازه باندې د ګرز فاصله طی کړه او د سرو زرو مډال یې ترلاسه کړ. اوس هم ازادي اورېدونکو پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي.
آزادي او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
هلو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا د څمکنی ولسوالۍ څخه. د زمري 28مه نیټه ده چې په هیواد کې د خپلواکۍ ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ټولو همکارانو او بیا ټولو اورېدونکو ته خاصتا مبارکي وړاندې کوم. خدای دې په افغانستان کې سوله راولي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. لکه څنګه چې مو د ښاغلي تندر په پیغام کې واورېدل چې د پنځشنبې پورې د زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ وه. له دې امله ټولو افغانانو ته موږ هم د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 90مې کلیزې له امله یې دوته مبارکي وایو. او له دې سره پیل کوو. په خپرونه کې دوستانو یو شمېر پیغامونه را لېږلي. واورو چې پیغامونه څه دي او موږ یې د ستونزو د هواري لپاره په دې خپرونه کې څه کولای شو.
السلام علیکم. زه اس یو ام ڈی خبرې کوم. زما نظر د اجرایی رئیس د هغه طرحې په وړاندې باندې چې د الکترونیکي تذکرو په ارتباط یې جوړه کړې وه دا ده. متاسفانه چې زموږ په هېواد کې د وینو باران ده او هره ورځ په لسګونو حتی سلګونو انسانان دلته په قتل باندې رسیږي او د بېګانګانو ډېرې غټې غټې دسیسې دي. خو له بده مرغه موږ وینو چې په هېواد کې په داخل کې بعضې اشخاص او افراد له یو نامه او بل نامه له یو ادرس او بل ادرس قوم پرستی او لسان پرستی زبان پرستی هغوی لمن وایي. نو هغوی نه غواړي چې د افغان نوم دې په تذکرو کې ذکر شي. دا یو بده غمیزه ده. دا به د افغانانو لپاره یوه ډېره بده غمیزه وي. زه وایم چې څنګه چې موږ افغانان یو په افغانستان کې ژوند کوو باید همداسې افغان یاد شو.
اطلاوی استایم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه. په معروف ولسوالۍ کې څلور دېرش مکتبونه خلاص دي چې پیسې ایستل کېږي خو د دولسم پارغه په د 15 کاله نه لري. ولسمشر څخه مې دا هیله ده چې دغه ته یو فکر او نظر واړي او توجه ورته وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه خدای دې د کندهار نه خبر کوم. ما له ازادي راډیو نه غوښتنه ده چې د کندهار ولایت کې کارزار باندې سره ده د کارخانو کې ټول افغاني ده و دا تاسو خپل راډیو کې ثبت کړئ چې د کارزار باندې شي کارخانه ولایت تاسو خپل د اور کې. وسلام.
السلام علیکم. زغلان سرخان غیرت کوچای د خوش نسیم ته سره په تماس کې ما د ازادي راډیو ټول مؤمنو مسلمانانو د سلام مستحق خلکو ته سلامونه وایم او بد به سلامه چې کوم مشکل د افغانستان او د پاکستان او خصوصا د خوست سیمه کې جوړ ده د کوچیانو لپاره. پاکستانی پوځ له خوانه پوله تړل سوي ده او کوچیانو په زراعو په میله او مالداري له هلاکت سره مخامخ ده. د خوست په ولایت کې د جلال آباد په ولایت کې همدارنګه د کندهار او دې خواته د کوچیانو د غټ مشکل ایجاد ده او غټ مشکل ورته جوړ ده. په میله او میلاو مالداري د کوچیانو له هلاکت سره مخامخ ده. باید د دې ضرور د اسلام طریقې تر مخه پښتنه وسي چې باید دغه د امکانات ورته برابر سي او یا د پاکستان سره خبرې د افغانستان د دولت لخوا نه وسي چې د خلکو ته اجازه ورکړي او یا د افغانستان دولت د دوی مالداري ته څه زمینه مساعده کړي او که مساعده نه شي د کوچیان خصوصا د سرحد کوچیان له علاقت سره بالکل مخامخ.
د
بلې زه سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. بعد سلام وروره په دغه میوان ولسوالۍ کې په دغه رقم کارونه کېږي وروره، چې په خدای که یا په امریکا کې کېږي، په خدای که یا په بلې داسې یو هېواد کې کېږي وروره. دغه خلک دي موږ دغه شنخود توکللی نه شو، چې ورته عسکر مو د یوې خواته کوي ابل مې د بلې خواته کوي، ته طالب یې ته څوک یې، په خدای که موږ دغه ودي څه چم وکړو. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت د جانوخیل ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې یم. او د میدان خولې د جانوخیل ولسوالۍ په سکوت په حال کې ته اوسه فیری پوځي اکمن حالات نه دي رسېدلي او ډېره د بد حال سم سره مواجه ده. خو تاسو کولی شئ چې دغه لوفوزو چارواکو ته سر نظر ورسوئ. نور وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مسلم آزادی ریڈیو ٹول کر کون کا بڑے دن کو رسی اصل صدام امرور ازما دا تے اگان دے کندار دے مجن پیسے جی ور کے دیر خلق مجبور جی امرور دے کار جی سما شام ور گلا قدرت نہ دے امرور سما دا تے اگان دے شرف ون سلا بیزے جی پر جرو تا والا کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم دی آزادی ریڈیو ٹول کر کون کو اوریدن امنا بار سلام دلتا دا دی ماجی پاکستان راغلی دی تم دې پاره یا دل تخپل خپلوان دي دغه خو باید دې پاره راغلي دا وس بیرته نه پریږي نو دغه یم خوایش ته سي دغه څنګه د یونیشار والا وخوري چې وس خو لزر 2000 افغاني په پاسپورت باندې لګيږي دا خو هیڅ کم نشي پرې کولای. او دا د موسم دې پاره راغلي دل یو ورور دل ته پاتې د یو ورور یغي خواته نو دلته وس راغلی دا وس بند پاتې دي چې دغه غم خوري نو دا به ډیره مهرباني به می چې دلته هر څه هغه کیږي چې دلته چیکن چې هغه د چیکن دغه د انیشار والا چیکن والا چې د پولی شرخی یا ننګرهار ته کوم ځای ته راوړي چې دا چیکن دوی راوي کې نور نه دي پاکستان ته. السلام علیکم.
دوستان پیغامونه مو واوریدل. دغه روسي کوم پیغام چې زموږ دغه اوریدونکو ویلي ول چې دغه د کډوالو راتک افغانستان ته په انفرادي ډول او بیا یې دلته پاتې کېدل بلته اجازه نه ورکول او د دوی د حقوق او څرنګوالي چې حقوق یې څنګه کیږي په دې اړه مو په ختیس کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر د دفتر د عامه اړیکو پروګرامونو د څانګې د مسول خاغلی ایمال سره خبرې کړې دي. راځي چې دغه لنډ مرکه هم په ګډه واورو چې دوی دغه ستونزې په اړه چې نن ډیری افغانان ورسره مخ دي څه وایي. ایمال صاحب که دار ته وایي چې نن سبا چې کم کډوال چې په پاکستان کې دي یو څه هغه مهال چې لا دغه د ویزو ډېره جدي ستونزه موجوده نه وه افغانستان خواته راغلي دي، د دوی کارتونه هم هلته پاتې دي په پاکستان کې، بیرته نشي کولای چې دوی هغه کارتونه که موجود هم وي اوس وینا داده چې په کارتونه هم نه پرېږدي او ضمناً که دوی پاسپورټ ورنه لري د پاسپورټ باندې ډېر وخت ضرورت دی چې دوی پاسپورټ واخلي او بیا ورشي خواته هغه د پاسپورټ هغه کوم مالي امکانات چې دي دوی وایي چې هغه هم په واک کې نه لري. نو که چیرې دوی مثلا ولاړن شي پاکستان ته خپل کورنۍ سره یو ځای را نشي، هغه حقوق چې افغان کډوال ته پام کې نیول شوي دي یونیسار د خوانه د دې نه مستفید کیږي او که نه مستفید کیږي؟ په دې اړه غوښتل یو څه وضاحت واخلو تاسې.
جناب تورمان صاحب ډېر مننه. واقعا دغه یو ستونزه ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم پام در حق لا باندې ډېر کډوال چې هغوی دلته د مختلفو دلایلو د وجې افغانستان ته راغلي دلته ایثار پاتې دي یا دوی سر په لاس کې دغه د مهاجرت کارتونه دي او یا د فامیل غړي د پولې هغې غاړې پاتې دي. داسې اشخاص زموږ دفترونو ته هم مراجعه کړې ده تر کومه پورې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې پورې مربوطه مسله ده. جناب تورمان صاحب محترم، د اشخاصو تګ راتک او د پولي مسایل د پول نه وختل دا د دواړو دولتونو ترمنځ یو موضوع ده، د افغانستان او همدارنګه د پاکستان دولتونو ترمنځ موضوع ده. زمنګ دفتر په دغه اکل باندې کولای نشي، ولی موږ په خپل برخه کې دغه خلک کچته زمنګ جلال آباد دفتر ته دوی مراجعه کړی وی او یا هم کابل دفتر ته دغه اشخاصو هغه ابتدایي معلومات من د خپل کابل دفتر سره شریک کړی دی او د کابل دفتر له طریقه د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره چې په اسلام آباد کې دوی مرکزیت دی هلته هغوی سره مو دا معلومات شریک کړي دي. تر اوسه پورې په دغه عقله باندې چې دغه خلکو په سرنوشت به څنګه چل کېږي، کومه تصمیم به نیول کېږي، دا لا تر اوسه پورې واضح نه ده.
بلی ایمل جان، د کسان چې راځي کډوال خو دوی د تورخم خارګوټي کې اتمند دوی هغه چکندا کیږي او مثلا هغه څه حقوق چې دوی کیږي دوی ته ورکول کیږي، نو دا خو د تورخم پوله ده، دې نه دی خواته دا کار کیږي. نو که دغه کسان په دغه تورخم پوله نه را دی خو د خپل کورنۍ سره یوځای کیږي، کارتونه هم موجود دي، قانوني اسناد موجود دي، بیا به ستونزې څه وي دوی د حقوقو په ورکولو کې؟
جناب ترمان صاحب محترم، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چې کوم هغه د افغان کډوالو لپاره چې پاکستان سره ستنېږي کوم هغه پروګرام دی، دا ځاکران راستنېدلو پروګرام دا د یو درې جانبه قرارداد یا هوکړه لیک په ترڅ کې چې پاره کې د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د دې وړ دخیل دي. هغه کورنۍ چې هغوی د مهاجرت قانوني اسناد په لاس لري او پاکستان کې کډوالۍ شتورل تیری او دوی غواړي په خپل خوخه باندې بیرته افغانستان ته راستنه شي، دوی لپاره یو سلسله پروسیجر او پروسه ده چې دوی باید هغه طرحه طی کړي. لومړی دوی باید په پولی نه هغه اړخ ته د یونیسیر دفتر په سمکنیو کې دغه اشخاصو د ثبتولو لپاره یو ځانګړی مرکز لري چې دغه کورنۍ او دغه افراد چې دوی د کډوالۍ یا کارتونه لري، د کډوالۍ هویت کارتونه یا په انګلیسي ژبه کې ورته کیو آر کارډ وایي، دوی لومړی هلته ځي، دوی دغه خپل کارډونه تسلیموي او د هغوی په بدل کې دوی ته یو ډول فورمې چې د بیرته راستنېدلو فورمې ورته وایي. البته دا د پولې نه هغه غاړې دا پروسه اجرا کیږي او د سره په څنګ کې د دغه اشخاصو د سترګو یا آیرس ټیسټ ورته وایي، هغه معاینه کیږي چې د دنه مخنیوی چې یو څوک دوه ځلې یا درې ځلې دغه حقوقونه برخمن نشي، نو کله چې دوی بیرته د پولې نه راغلي دوی ته هغه فورمې په لاس کې ورکړې وي، دوی د کورنۍ پاک لبانې هغه ابتدایي معلومات، د دوی د کورنۍ د غړو شمیر تعداد، چې بیا دغه کورنۍ که چېرته په ختیځه سیمه کې مېشت کیږي دوی راځي سمستر کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې هلته ځانګړی مرکز دی کورنیو لپاره، اشخاصو لپاره، هلته دوی پیسې باندې بیا راجستر کیږي او دوی هغه د خپل حقوقو څخه چې کوم هغه نقدي مرسته ده چې د کورنۍ فی غړي سره د 380 امریکایي ډالر څخه نیولې تر 1300 ډالر پورې ورسره مرسته کیږي. پدې دوی باید دغه پروسه د پروسی یو برخه د پولي هغه غاړه باید طی کړي، نو هغه نه بعد بیا کولای شي چې دوی د دغه حقوقو څخه مستفید.
قدر مو اوریدونکو، په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د اماډیکو او پروګرامونو د څنګ مسول خاغله ایمل وو چې د هغو کډوالو د ستونزو په اړه معلومات راکول کم چې له تورخم پولې دی خو راوختي لري، خو اوس بیرته د دوی اجازه نه ورکول کیږي او د دوی د حقونو سرنګواله چې دا به څنګه کیږي. په هر حال بیا هم پیغامونه لرو، پیغامونه واورو چې موږ دې اوریدونکو په خپل پیغامونو کې څه غوښتي دي.
السلام علیکم، زه محمد سالم هلمندوال د هلمند ولایت تګریشور سالی استا سره پتا ماس کیم. دلته په هلمند ولایت کې ډېر اوضاع خراب ده، ځکه چې هلمند ولایت ټول هلمند ولایت معاشره دي، د یو او ته لا تر یو څه لزیات هم د هلمند او کندهار لوی لاره بند شوی ده، نو خلک ډېر په تشویش کې دي. هلمند ولایت ټول مسلمانان چې ستړي شوي دي، د جنگ ځپلي خلک ټول هلمند ولایت خپل مرکز ته راغلي دي، که د ناوې ولسوالۍ دي، دغه ګرمسیل کې مارې جنگ شروع دی، د نندالي ده او د چنجر د سیمې ټول خلک مرکز ته راغلي. په مرکز کې هم هېچا د دې غږ نه دی اورېدلی. په مرکز کې هم اوس په الحال خلک په دوکانو کې ژوند کوي، نو خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بله، السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت خبر کوم. وروره، د هلمند ولایت ډیر په سخت حالت کې دی. د هلمند ولایت لوړپورې چارواکي هیڅ توجه نه لري. هلمند کې دلته یو وخت 500,000 خارجي قواوې پرتې وې، هم دغسې بد حالات پکې شوي وو. هلمند ته باید توجه وشي. هلمند یو وخت مشترک عملیات پکې وسول، په هغه وخت کې 500,000 خارجي قواوو ګډون پکې کړی و چې شپېته تیارو یوازې بمبار کوي د مرجې ولسوالۍ تصفیه کړه. نو دې ولایت ته دې په کمه سترګه نه ګوري. دا ولایت هغه ولایت دی چې
پدی کې په کال کې سلور فصله مواد مخدر یعنی تریاک تولیدیږي. وسلام محفظان تاسو.
بله السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته سید محمد یم د هلمند ولایت نه سلامونه وایم. ما څو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته سریشې متاسفانه ما پیغامونه په څه خاطر نه نشري او بل می غوښتنه ده د افغانستان حکومت څخه چې پاکستان د سولې په نامه کومې خبرې چوي بیا به شروع شي دا اس یو لوبه ده. د افغانستان د لوړو لوړپوړو چارواکو دا هیله ده چې تاسو د دوی په خبرو په دغه مخه تاوځي خپله سره راټول شي افغانانو د سولې لاسته ورکړي داسې د ځوانانو وژنه د ځینو بیدنه د خدای دپاره بالا وفای ته ورسوي. السلام علیکم.
سلام علیکم. زین الله ارمانیم د هلمند ولایت ګرنسی د ولسوالۍ خبره کوم. وروره موږ یو پیغام څه پریږدو. موږ دلته په ډېر سخت حالات کې یو. موږ سره یو چا وکړي موږ په علاقه والو کې ناست یو. د یوې خوا طالبان مرمۍ وویلې، د بلې خوا د چارواکو د حکومت د خلکو مرمۍ وویلې. بازار ټول مسیره دی. موږ به څه کم وکړو په علاقه والو کې دا څو شپې موږ ناست یو. موږ یو غم وخوري په موږ کې ورې ووي. موږ ولې دا رقم درته در یو. سلام علیکم. زین الله مننم د هلمند ولایت ګرنسیل سره خبر سره کوم. وروره دا وسیله ته مور تکم کوي د خدای او د قرآن دې موږ په داسې مسره کې پاتې یو. موږ کور او ماشومان او د کور کلی خلک ګرځي پاتې شوی دي. شان ګرځي پاتې دي پر دا وایي تاسو باندې څوک وران راوته دي کله ولې ته تک تک دا کوچنیان مؤمنان څوک یا من پر وځ تاسو باندې لمه ست تاسو نو کې فکر وي نو کې ری وي د خدای د حکومت یا څه کوم مسلې یا څه کوم راز دا وایي تاسو کومه تاسو خپل کیسه خپل کار او شاس پر چوکې باندې نه تاسو ما څنګه هغه خپل ته خالي چې کورې استه راځي تاسو ته تا ودی کوه ته ګورې دې شو زما شمن ته ګورې چې شیدم پر دې زار کوم دې چې خاص سری وینې پر دې خدای په امان. دا زموږ مشکل واوري د خدای دې دار کنه کړي دې ګرد ملکي خو را شي تاسو دې ګرد په ملکي یو د امام طالب نه دې په شتله دی اسکر دې خو ته باندې ګورځي هغه دې خو ته باندې ګورځي.
ما پیغام ولسمشر اشرف محمد اشرف غنی ته دا دی چې موږ د هلمند د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د جرنامو په قرارګاه کې چې کندکیه کې د درې زخمیان لرو او اته دغه لرو پولیس لرو د پزلدین پر ماموریت باندې چې محترم سره کم عمله وسوه. دغه کسان بیا د جګړې څخه وروسته چې خپل په د سر په قربانۍ باندې ځان خلاص کړي خلاص مو کوي. هلته مو ځانونه ورسول. نن مو اومه اتمه ورځ ده چې زموږ تر صوبه افکاس هېڅ چالانه دی کړی. دا زخمیان راڅخه بوځي. دا زخمیان مو د په اخري شېبو کې د مرګ ژوند سبا کوي.
د پښتونستان د لوګر ولایت د خروانو په پالیسو کې د ځانګړي راډیو څخه په تاسو د سلام وايي. د ځانګړي راډیو په کارکونکو کې د خبرونو کې لایې د هلمند ولایت خبريال د
دوستانو پیغامونه واوریدل. د هلمند د امنیتي ستونزو په اړه مو په تیرو کې له مسلو چارواکو سره تاسو ته مرکې خبرې کړې وې او دا چې تاسو په هلمند کې زموږ د ځایي خبریال ښاغلي الیاس ځایي پرونو صفت کړی وو. لتا سي ډېره ډېره مننه. ازادي راډیو هڅه کوي چې په خپل وخت تاسو ته دقیق معلومات د بیلابیلو مسایلو په اړه کاغه په پلازمینه کابل او یا ولایتونو کې هر ځای کې تاسو ته وړاندې کړي. پتلو تلو کې یو ځل بیا هماغه خبره کوو چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې د اوریدونکو پیغامونو کې خبريږي د ازادي راډیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. خاور رسول الله.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري جرانه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
موږ خو پرې خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروي سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.